جعفر احمدی با اتفاق همکارانم در همین جا با شما خداحافظی میکنم. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم احمد تکل میزبان شماست. آقای تکل خوش آمدید.
دیر از یادم مننه کوم احمد جعفر احمدی. قدر من اوریدون کو تاسو ته اغلاست وایم د سهار ات بجی دی تر نهو بجو دی ازادۍ رادیو د خبرونه ته خرغلاست. د روانه خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام چې ادبی او هنری مسایل ته ځانګړی دی خبريږي. د دې مجلې په دیګنه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ افغان انزورګر عبدالواسع همدرد سره د مدرن انزورګری د معنا او اهمیت په اړه بحثونه لرو.
کچیر موږ دا ریالستیک مطلب ته ولاړ شو. مثلا دا د کابل غر آسمایي غر زمې شو وینم زما د پاره دي سوي دي ممکن زه وسه ونه وینم قطن. او کچیر دا یو سور رنگ ورکو ممکن زورت متوجه شي.
په ازادۍ رادیو مجله کې پردې سربېره نور فرهنګي او ادبي مطالب او بحثونه هم لرو. خو تر هر څه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې افغان حکومت وایي امنیتي ځواکونه به د ملا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر پر غونډو برید وکړي. قدر منوریدونکو د ټولو نمخ کې خبرونه واوري چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
سر کې د خبرونو سرچکی د افغانستان د ملي امنیت ادارې خلکو ته خبرداري ورکړ چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر او خواخوږۍ له غونډو ډډه وکړي. په فراه کې د مدني ټولنې فعالانو، قومي مشرانو او ولسي خلکو د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې پر ضد مظاهره وکړه. او د ایران د مطبوعاتو د څارنې دولتي ادارې د سخت دریځو پر یو خبرونه بندیز لګولی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت ادارې خلکو ته خبرداري ورکړ چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر او خواخوږۍ له غونډو ډډه وکړي. د ملي امنیت ادارې ویان حسیب صدیقی په یو ویډیو پیغام کې چې پرون خبر شوې امنیتي ځواکونو ته دند ورکړل شوی چې د دې غونډو پر ضد جدي اقدام وکړي.
هر نوع تجمع جهت همدردی، همسویی و یادبود از ملا عمر
دیوی د ملا عمر او د هغه د ملګرو د یادونی او خواخوږی هر راز غونډه مشروع پوځي هدف دی. د دې ډول غونډې د مخنیوي لپاره به افغان او امنیتی او دفاعي ځواکونه چټک غوڅ او هر اړخیز اقدام وکړي. د افغانستان ګرام وګړي دی په دې ډول غونډو کې ګډون نه کوي. ولسمشر اشرف غنی وای په افغانستان کې د سولې لپاره نوې لارې پرانستل شوی او پر وسلوالو ډلو یې ټینګار کړی چې مخالفت له سیاسي لارې حل کړي. محمد اشرف غنی زیاته کړې زما تاکید پر دې دی چې موږ باید خپل سیاسي مشکل له طالبانو سره حل کړو او د مذاکرې پر میزې حل کړو. ولسمشر پرون دوشنبه له یو شمیر خبريالانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. شاغل غنی وویل چې د پاکستان له صدر اعظم او لوی درسې سره پر وروستیو سیاسي بدلونونو غږېدلې دی.
تاکید پدې کده چې موږ باید خپل سیاسي مشکل طالبانو سره حل کړو د مذاکرې په میز کې حل.
ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ د افغان خبريالانو سره د ویډیو کانفرنس لارې د څرګندونې کوله. په فراه کې د مدني ټولنو فعالانو، قومي مشرانو او ولسي خلکو د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې پر ضد سولیز لارین وکړ. دوی پرون پر پاکستان تور ولګاوه چې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د ناکامولو هڅې کوي. د لارین کوونکو یو ګډونوال ازادي راډیو ته وویل موږ له ملګرو ملتونو غواړو چې زموږ په هیواد کې د پاکستان د داسې علني لاسوهنې مخنیوي وکړي. لارین کوونکو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما ته یو پریکړه لیک هم سپارلی دی. بیا هم شرغلست. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې هیواد کې د سکرو د انرژي د تولید د بټوي لامل د زهرجن یا ګلخانی غاز د مخنیوي لپاره د خپل حکومت پلانونه او کړنلاري وستایلې. اوباما پرون ویل دا د اقلیمي بدلونونو پر ضد مبارزه لپاره د امریکا تر ټولو ستر ګام و. ولسمشر اوباما پر هغو کارخانو چې سکاره سوځي د محدودیتونو لړۍ اعلان کړه او اقلیمي بدلون یې د اوسنۍ نړۍ تر ټولو ستر ستونزه بللې ده.
Climate change is no longer just about
د وی اقلیمی بدلون نور هغه خطر نه دی چې زموږ اولادونه او لمسیان ورسره مخامخ کېدای شي، بلکې هغه حقیقت دی چې موږ همدا ګړۍ ورسره مخامخ یو. ولسمشر اوباما پر نړیوالو غږ وکړ چې له موقع کار واخلي او د راتلونکو نسلونو ته پاک چاپیریال پرېږدي. د ایران د مطبوعاتو د څارنې دولتي ادارې د سختدریځو پر یو خبرونه بندیز لګولی او دوه نورو ته خبرداری ورکړی چې د اټومي موافقې پر ضد له تبلیغ ډډه وکړي. د مطبوعاتو د څارنې دولتي ډلې پرون د نه ډی په نوم اونیزه چې مسؤل مدیر د حکومت شدید منطقي دی وتړله او محکمې ته یې ارجاع کړه. د ایران دولتي خبري اجانس ایرنا وایي چې دوه نور خبرونه کیهان او راجان نیوسته د اټومي موافقې پر ضد د ځینو مطالبو د خبرولو له امله خبرداری ورکړل سوی دی. او سویډن د روسیې د حکومت له لوري د خپل یو ډیپلوماټ د شړل کېدو په ځواب کې پروندو شنبه پر یو روسی ډیپلوماټ له خپلې خاورې ایستلی دی. د سویډن د بهرنیو چارو وزارت ویاندول د روسیې دا کار د ویانا په قانونیسون کې د ډیپلوماټیکو اصولو مخالف و، خو نور جزئیات یې نه دي څرګند کړي. د سویډن حکومت په اوکراین کې د روسیې د لاسوهنې مخالف دی. د بالتیک سمندرګي په شاوخوا کې د روسیې الوتکو او بیړیو د فعالیت پراختیا له امله په سیمه کې کړکېچ زیات شوی دی. د خبرونو پای
زموږ غاګله آزادې رادیو او ری قدر منوریدونکو مخکې هم یادونه وشو چې د دې خبرونه په زیاته برخه کې د آزادې رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. په دې برخه کې لومړی راپور دی چې د ملي امنیت عمومي ریاست خلکو ته خبرداري ورکړی چې د طالبانو د پخواني مشر مولا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر په غونډو کې د ګډون نه کوي. د دې ادارې ویان په یو بیان کې ویلي چې دا ډول غونډې به د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه شي. د ملي امنیت اداره وایي چې د مولا عمر ستاینه او د هغه د ویر په غونډو کې ګډون د افغانستان له خلکو او هغو خلکو سره جفا ده چې د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل سید کمال شاه عارف په دې راپور کې اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت ادارې پرون خلکو ته خبرداري ورکړ چې د طالبانو د پخواني مشر مولا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر او خواخوږۍ په غونډو کې د ګډون نه کوي. د ملي امنیت ادارې ویان حسیب صدیقی په یو ویډیو پیغام کې چې پرون خبر شوې امنیتي ځواکونه دنده لري چې د دې ډول غونډو مخه ونیسي. ښاغلی صدیقی وویل دولتي ځواکونو ته واک ورکړل شوی دی چې د دې غونډو پر ضد جدي اقدام وکړي. د راپورونو له مخې د مولا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته په ځینو سیمو کې په دې مناسبت ویر غونډې جوړې شوې. ښاغلی صدیقی له خلکو غوښتل چې په دې ډول غونډو کې له ګډون څخه دې ډډه وکړي. د وای د ملا عمر او د هغه د ملګرو د یادونې او خواخوږۍ هر راز غونډه مشروع پوځي هدف دی. د دې ډول غونډو د مخنیوي لپاره به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه چټک غوس او هر اړخیز اقدام وکړي. د افغانستان ګران وګړي دي په دې ډول غونډو کې ګډون نه کوي. د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر مړینه تیر اونۍ د افغانستان د حکومت لخوا رسمن تایید شوه او طالبانو هم ورسته تایید کړه. د ملي امنیت ادارې ویان حسیب صدیقی ملا عمر د یاد غونډو جوړول او له هغه سره خواخوږي د هیواد د وګړو په حق ظلم بللی. نوموړی وایي چې ملا محمد عمر د افغانستان د وروسته پاتې والی، بدبختی او د بیګونه افغانان د قتل مسؤل دی. د راپورونو له مخې لږ تر لږه په یو مورید کې د حکومت وسلوالو ځواکونو غزنی ښار ته نږدې د ملا عمر په یاد پر جوړ شوې غونډه حمله وکړه.
په راپور کې مو قدرمنو اوریدونکو واوریدل چې د ملي امنیت عمومي ریاست د افغانستان خلکو ته خبرداری ورکړی چې د مولا عمر د مړینې په مناسبت د ویر په غونډو کې د ګډون نه کوي. په همدې حال کې د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور ویلي د طالبانو د ماتولو لپاره اوس امکان زیات دی او حکومت باید له موقع کار واخلي. ښاغلی نور پرون اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل د وسلوالو طالبانو پر ضد د مبارزې وخت را رسیدلی او حکومت د سولې خبرې کنټرولولی شي. نور جزئیات د فرشتي جلال زئی پراپور کې واوري.
د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور چې د افغانستان په شمال کې پراخ نفوذ لري پرون اسوسییټډ پرس ته ویلي چې حکومت د سولې لپاره د مذاکرو د کنټرول خپلولو شموقې لري او له افغان حکومت یې غوښتنه کړې چې له دې فرصت ډیر ژر کار واخلي. عطا محمد نور اسوسییټډ پرس ته ویلي مولا محمد عمر په 2001 میلادي کال کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د عملیاتو تر پیل وروسته په عام محضر کې نه ولیدل شوی، خو د طالبانو په ډلو کې پراخ مانوي نفوذ درلود. د عطا محمد نور په باور د مولا محمد عمر مړینه به د سولې لپاره مذاکرې چټک کړي او لامل به طالبان په ډلو وویشل شي. عطا محمد نور ویلي چې د ملا محمد عمر مړینه طالبان په مختلفو ډلو ویشلای سي او له دې امله طالبان نسي کولای چې د یوې واحدې ډلې په توګه وجنګیږي، چې دا د سولې د مذاکرو لپاره د هغوی راغونډول سختوي. د بلخ سرپرست والي اسوسیټډ پرست ویلي چې د افغانستان د سولې د بهیر کلي د پاکستان په لاس کې ده، ځکه پر طالبانو نفوذ لري او د مذاکرو د اول دور کوربه و. اسوسیټډ پرست وایي پاکستان له ډېرې مودې راهیسې تر دې انتقاد لاندې دی چې د طالبانو مشرانو ته یې په کوټه او کراچي کې ځای ورکړی دی. د بلخ سرپرست والي په دې اړه ویلي پاکستاني چارواکي طالبان د سولې مذاکرو ته کښنولی سي. پر طالبانو د پاکستان په نفوذ کې شک نسته او ثابت سوی دی. د اسوسیټډ پرس په حواله د افغانستان حکومت د طالبانو په مشرتابه کې د روان کړکیچ تر څېړنې وروسته پرون وویل چې له نورو وسوالو مخالفو ډلو جلابه له طالبانو سره معامله نه کوي. اسوسیټډ پرس ویلي د ارګ له خبر پاڼې داسې بریښي چې حکومت ټولو مخالفو ډلو ته خبرداری ورکوي چې غواړي د طالبانو ترمنځ له روانو اختلافونو د ځان په ګټه کار واخلي او د سولې د بهیر کنټرول خپل کړي. د افغانستان حکومت ویلي چې طالبانو او نورو وسوالو ډلو ته به د مخالفانو په سترګه کتل کیږي او په همدې نوم به مذاکرې ورسره کوي. د افغانستان حکومت پرون په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د مرکزی حکومت ترڅنګ د بل سیاسي موازی جوړښت منل امکان نه لري.
د بلخ د ولی عطا محمد نور د سرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي د طالبانو د ماتولو امکان اوس زیات شوی او حکومت د ملا عمر لمړینې وروسته له رامنځته شوي فرصت څخه باید کار واخلي. قدر منوریدونکو که د دې او همداراز د نورو هغو موضوعاتو په اړه چې له همدې خبرونو سره تړلي دي، که تاسو کوم خاص نظر یا تبصره لرئ نو د ازادي راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریکولی شئ. د افغان بی سیم په 1 شمیرې خپل نظر اسمس کړی ازادي راډیو ته رسیږي او مونږ د ازادي راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریکو.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې رضوان مراد ته غواړي چې د لویدیز په خبرونو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی مطالبه مخکتنه کړي.
لویدیز رسنیو او رسپانو د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبر لتاي درسته د افغانستان د سولې د پروسې په اړه مقاله او مطالب خپاره کړي دي. فورن افیرس امریکایي خبرونې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي جیمز ډبنس او کارپو کارتر ملکسیان یو لیکنه خبره کړې ده. ښاغلی ډبنس لیکي په افغانستان کې د سولې د خبرو وخت رسیدلی دی. د نوموړي په خبره که په خپله سوله نه وینو د سولې خبرې خو پیل شوې دي. فورن افیرس خبرونې ته جیمز ډبنس او کارتر ملکسیان لیکلي په تیرو 2 میاشتو کې افغانستان، پاکستان او طالبانو د سولې د خبرو په لور لوړ ګامونه اخیستي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازی لیکي له 2001 کال را په دې خوا په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره فرصتونه رامنځته شوي او بیا ځای شوي دي. د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی د سولې پروسه د خپل کاري اجنډا په سر کې ځای کړه او پاکستان او چین هم د سولې د خبرو د پیل لپاره ګټور ګامونه پورته کړل. په مقاله کې راځي امریکا باید د سولې لپاره اوسنی فرصت ځای نه کړي او د دې پروسې د پرمخ بیولو لپاره باید ټول اړین کارونه وکړي. فورن افیرز لیکلي متحده ایالات باید له افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي څو پاکستان دې ته اړ شي چې طالبان د خبرو میز ته کینوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازی وایي تر ټولو مهمه دا ده چې امریکا له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وستلو په مسأله کې نرم دریز غوره کړي او تر 2010 کال او تر هغې وروسته هم له افغانستان څخه د خپل ملاتړ پر ژمنه ودرېږي. دا برتانی چاپ فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې تر دې عنوان لاندې چې د ملا عمر د مړینې له تایید وروسته د افغانستان د سولې د خبرو په اړه شک پیدا شوی دی یو مقاله خپره کړې ده. فاینانشل ټایمز لیکي د ملا عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته د طالبانو په مشرتابه کې اختلافات پیدا شوي او د مطلب د لیکوال په خبره سخت دریزه طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو چې د پاکستان په قربتوب او د چین او امریکا تر څارنې لاندې وي مخالفت ښودلی دی. د پاکستان متقاعد جنرال معین الدین حیدر فاینانشل ټایمز ته ویلي دا سخته ده چې معلومه شي چې د طالبانو نوی اعلان شوی مشر ملا اختر محمد منصور پر طالبانو څومره کنټرول لري. یو شمېر لویدیځو ډیپلوماتانو فاینانشل ټایمز ته ویلي په داسې وخت کې چې د افغانستان جګړه دوام لري د طالبانو او افغان حکومت خبري خای وزندېږي. د چتم هاوس څېړنیز مرکز کارپو مات والډمن فاینانشل ټایمز رسپانې ته ویلي طالبان له پوځي اړخه اوس هم ځواکمن دي، منابع لري او په پاکستان کې لا خوندي پناه ځایونو برخمن دي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې لیکوال او شاعر علم ګل سحر دغو دوو ناولونو په باره کې غږیږي چې په دې وروستو کې پښتو ته ژباړلې دي.
دمندر په هرات کې یو غر ده، دا په پخوانیو جنګونو کې به ځینې قوماندانان هلته اوسېدل.
استاد عبدالواسع همدرد د انځورګرۍ د اوسني وضعیت په باره کې خبرې کوي.
ملتاس د ازما کارو ته څه نوم ورکوي؟ وستا کار مدرن بومي هست.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
تیر اونۍ کېژدۍ ادبي بهیر د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې اختریزه مشاعره وکړه. په مشاعره کې د پکتیکا ولایت پر لیکوالو او شاعرانو سربیره د پکتیا ولایت د زرمت ادبي بهیر غړو شاعرانو هم برخه اخیستې وه. ګډونوالو د اختر تر څنګ په نورو بیلابیلو موضوعاتو لیکلي شعرونه واورول او د غونډې په پای کې د شرنې ښوونیز مرکز له لوري د پکتیکا ولایت ځوان کدر او د کندهار پوهنتون استاد رحمت الله رحمت کټوازی ته ځانګړی ډالۍ هم ورکړل سو. کېژدۍ ادبي بهیر له 1993 کال را په دې خوا فعالیت کوي او هر اونۍ ادبي غونډې جوړوي. د ملي کتابتون د نوي ودانۍ د مهندسي طرحه د اطلاعات او کلتور وزیر ته وړاندې سوه. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه طرحه د ښار جوړولو د چارو وزارت د سلاکار سید ضیا حسیني لخوا برابره سوې ده. حسیني پخوا د پغمان د ماڼۍ او د څو نورو مهمو پروژو د مهندسي طرحه هم برابره کړې ده. په غونډه کې ښاغلي حسیني د پروژې د جزئیاتو طرحې او لګښت په باب معلومات وړاندې کړل او زیاته یې کړه چې د پروژې د لګښت د چمتو کېدو په صورت کې به دا پروژه په 3 کلونو کې بشپړه سي او د دې ودانۍ په رغېدو سره به افغانستان په سیمه کې د ډېر ستر ملي کتابتون خاوند سي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر دا طرحه ګټوره وبلله. وی ویل د ملي کتابتون جوړېدل له شکه پرته کېدای سي د فرهنګي پراختیا په تیره بیا د کتاب لوستلو د فرهنګ لودي او د فرهنګي شتمنیو او د تاریخي سندونو د ساتنې په لار کې یو ستر ګام وي. یاد دی وی چې دغه ودانۍ د کابل ښار د یک توت په ساحه کې جوړیږي. د غور والي خپل غاڼه د خاتم النبین تاریخي جمعه د رغول په خاطر مربوطو کسانو ته وسپارله. د غور والي سیما جوینده د خپل غاڼو په ورکړ سره د غور لنور میرمنو هم وغوښتل چې مرسته دی وکړي ترڅو د جمعه د مرامت چاري بشپړسي. همدارس د غور والي د ولایت له بودیجه هم 3000 افغانۍ د پروژې مسؤلینو ته وسپارلې او هیله څرګنده کړه چې د جمعه د مرامت او رغونې چاره ژر بشپړسي. د خاتم النبین جماعت د غور ولایت له پخوانی جماعتونو څخه دی چې د بیا رغونې کار یې درې کاله مخکې شروع سوی وو خو د مالی امکاناتو له وجې ولاړ وو.
تیره چهارشنبه د هیواد د نموتی ادیب کاندید اکاډمیسیان محمد ابراهیم عطاهی د زوکړې د 50مې کلیزې په مناسبت د قومونو قبایلو او سرحدونو د وزارت له لوري په کندهار ولایت کې یو ورځنی علمي سیمینار جوړ سو. استاد په پښتو، دری او انګلیسي ژبو لیکل کولای شوای چې شاوخوا 2.5 او ګڼې علمي مقالې چاپ سوې دي. نورال له کندهار زموږ همکار صادق رښتینی راکوي.
د قومونو او قبایلو چاره د وزارت په نوښت دا سیمینار د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې جوړ سوی وو. مراسمو ته افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی او د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی هم پیغامونه را لېږلي وه چې د مرستیال والي عبدالعلي شمسی او د کندهار د اطلاعات او فرهنګ د سرپرست رئیس حضرت ولی هوتک له لوري وویل سوه
د کندهار، هلمند او پکتیا د مطبوعاتي د عمومي مدیریتونو او په وروسته کې د افغانستان د علوم اکاډمي د علمي غړیتوب په کلونو کې څه باندې نیمه پیړۍ تحقیقاتي، علمي، تاریخي، ادبي او ژورنالیستي لیکنې وکړې او په پوره زړه ویلای سو چې د ګران هیواد ولسونه په تېره بیا منورین د خوږو او علمي لیکنو پوروړي کړل.
واشاد عطایي صاحب د هیواد په مطبوعاتو او نورو ادارو کې د رسمي دندو د ترسره کولو پر مهال د خپل ژبې، ادب او فرهنګ د ودی او پرمختګ لپاره د قدر وړ هڅې او خدمتونه وکړل.
د قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل او د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزي په فرهنګي برخه کې دار واشاد عطایي هڅې وستایلې او ټولنه یې مسوله وبلل چې د دا ډول شخصیتونو د ادبي، فرهنګي او تاریخي اثارو په خپرولو کې خپل مسؤلیت ترسره کړي.
نامتو او پیاوړی مورخ، لیکوال، ژورنالیست او سیاست پوه ارواښاد کاندید اکاډمیسن محمد ابراهیم عطایي زموږ له هغو نومیالیو پوهانو څخه دی چې د فولکلور، ولسي میراثونو او تاریخي لیکنو او تاریخي لیکنې د نویو معیارونو په معرفي کولو کې ډیر زیات زیار او هڅې ترسره کړي دي چې د ده هڅې د هیرولو نه دي.
یو ملي وظیفه او وجیبه ده چې موږ باید د خپل فرهنګي، ادبي، کلتوري او ملي شخصیتونو ستاینه او د دوی د کارنامې او آثارو په خپرولو کې لازم اقدامات ترسره کړو.
لیکوال، مورخ او ژورنالیست محمد ابراهیم عطایي د کندهار، هلمند او پکتیا د مطبوعاتو د عمومي مدیریتونو او په وروسته کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ د علمي غړیتوب په کلونو کې څه باندې نیمه پیړۍ تحقیقاتي، علمي، تاریخي، ادبي او ژورنالیستیکي لیکنې وکړې.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
لیکوال او شاعر ښاغلی عالم ګل سار په دې وروستو کې له دري ژبې پښتو ته دوه ناولونه ژباړلي دي او تر دې لمخه یې د مینې او جګړې په نوم ناول لیکلی وو. له دې علاوه یې طنزونه لیکلي او ژباړلي دي. د دوو وروستیو ژباړو په باره کې مې مرکه ورسره کړې ده. ښاغلی سهار راته وایي چې ناولونه د چا دي او څنګه یې ژباړو ته توجه ډېره سوې ده.
او دا دوه ناولونه چې دي دا د دوه دی ولیکوال دي شمک هیروي درین ژباړل شوي دي. یو کتاب نومېږي د انا تر ونې لاندې د تورنټو اوښکې او بل د دویندر لیوان. دغه دواړه ناولونه ما په دغه تېره موده کې البته نورو تیتو پره کارونو تر څنګ ژباړلي دي او توجه په حساب باندې خو خبرې ډېرې دي. یو خو دا ده چې ضرورت ده، تاسو معلومه ده چې زموږ ژبې ته د هرې بلې ژبې چې هر څه ورژباړل شي په ګټه دي، خو البته هغه توجه غواړي چې کوم اثر ژباړل غواړ دي. نو کله کله لیکوال په یوه شرط کې چې خپله تخلیک نشي کولی، بیا د دې لپاره چې کار نه کېناستی نو ژباړل ته مخکې دي. ما خپله البته عادت دا ده چې نور لیکوال مې چې لیدلي دي راته ویلي دي. زه په داسې وختونو کې په داسې حالت کې وم، یعنې هم اداري کارونه راباندې زیات و هم نور کارونه، نو نه مې سوه کولی چې فکر وکړم په دې باندې چې خپله څه ولیکم، تخلیک وکړم. نو بیا مې وویل چې راځه تر کراره کېناستا وایي دي کوته چچل ښه دي.
ولې مو د یو لیکوال را وژباړل؟ دلیل یې څه و؟ ولې مو د یو ناول د بل چا ونه ژباړل؟
کیسه درازه ده دا چې ولې د افغانستان د دري د خپلو دواړو ژبو ترمنځ، اول په دې باندې درته خبرې وکړم. موږ د دري او پښتو لیکوالان څو څو غونډې وکولې سره، یوارې د سپیدې مجلې مې چاپوله، یو ټولنه وه، څو څو غونډې مو کولې سره. بیا په نورو ګډو غونډو کې و د ادبیاتو په کلنیو فستیوالونو کې دا خبرې ډېرې راپورته شوې چې موږ چې له نورو ژبو نه ژباړه کوو، د موږ خپل خلک د خپلو ادبیاتو نه دي خبر. یعنی دا دوه خوندې ژبې دي، زموږ د هیواد دواړه رسمي ژبې دي. ښه به دا وي چې له دغې ژبې نه اثار یو بل ژبې ته وژباړل شي. نو بیا هم تصمیم دا ونیو، واده م سره وکړه، ژمنه وکړه چې یو له بلې ژبې به ژباړو. درې ژبې ورونه به د پښتو اثر اړوي خپلې ژبې ته، موږ به درې اثر اړوو. یو خو دغه خبره وه، البته ضرورت یې هم په دې خاطر باندې چې موږ به ډېر سره دینسو موږ په دې وطن کې ژوند کوو او متاسفانه چې اوس شرایط چې راغلي چې ډېر کله د بلې ژبې له هغه نه څوک نه خبر، له آثارو نه حتی نه خبر کنه. البته په دې جمله کې ډېر آثار ورژباړل شول او حتی داسې هم شوي دي چې یو اثر څو کسان ورژباړلی ده. یو مثال یې هم د ګلنار او هنداره دي زریاب اثر ده چې په ننګرهار کې ارشاد رغان ژباړلی ده او پکتیا کې سمیع پیوند ژباړلی. فکر کوم ما هم ام دغه شو کول دا چې ولې یو لیکوال ز دغه لیکوال لا سره سره بلدومه د دا سال مخکنه سال مندوستي او لیکنې مې ور باندې کړې وي خوند یې را کړې وو جالب وو د ټولنې لپاره راته مهم وو دغه مې خوشري وو چې ما غوښت چې نو سره مې جوړه ما دي خو بیا مې بدم دي خبرې سیده شي سوال نو ستو کوونکی راکته چې کیره نشي دی ولې یو لیکوال دوا سره نو نور دوستان ته مې ویل چې دا سال ور باندې او ما څه تاسو ته معلومه ده بخه بعض خلک دی لوی نوم لري خو اچنی باج خلګی نوم نه لري خو اساس ته څوک توجه نه کوي که توجه ورته وشي او وی ګوري سره به ډیر شیان نه پکې ما په دړي کې بل د شي یعنی ما چې لوشته بده وخت ما دا خبر مې لیکلی هم د په دړي کې په مقاله باندې ما د شاسار به نه لوشته د مزمک په دړي کې زمک په ځبه کې کنه مثلا د زریاب دي اثر دي ګلنارې وایني ډیر توشپ کې پر ځای کې پس ما ته هیڅ خبر نه راکړی هدا کار ان دوه اړین بار سره دوه کسان جوړ بار دی نو د ما په نس باندې دغه ډول اثر علی وو
یو څه د دې دوه ناولونو په اساس کې راته وایسته چې موضوع یې څه ده د اول ناول چې موږ په اړه لیدا ده
د اناتر باندې لاندې ترنټو دا دوه ناول کې ډېر انساني پیغامونه دي د لاندې ډول به وایم اول ناول چې ربال سوي ده دا یو کناډایي ډاکټر ده افغانستان ته راځي سلساتو ځکونه په منځ کې او دا بل خبره کندهار ته ځي په کندهار کې طبي خدمتونه کوي الته بیا مخامخ کې د خلکو سره دي شو وجهت کوي او بیا یو مجاهد سره چې په خوانی جنگونو کې برخه اخیسته د ستر ګړندې سوي دي لږ سره ډېر مست کوي په سنۍ جنگو کې هم دیغه یو ځای په هغه کې ده په جګړه کې ده او بل اخر هغه یو ورځ ځان مرګ بریټ کې کړي ډېر ورده ده نه به تکو
چې بیا ناول ولولم
نه ناول باید ولولي او بل وخت به ونیسي د تاسو خبرونه دا التوی او دلتا یعنی دا هدف دې کې دا چې د ټولنې ترمنځ د همدیګر پزری یعنی یو بل دی منلو یا تمدنونو خلاینه دا یو ډېر پیغام لري یعنی موږ د نور هوادو خلکو ته په بدسترګه ګورو یا شاید هغه مستو په بدسترګه وګوري دا شری دا د خلاینه د انسانو ترمنځ ماته په دې حساب باندې خوند راکړي د کندهار د خلکو میړانه صداقت رښتینولي ډېر شپ کتر سم سوي دا یاندا ما بیا په کندهاري لهجه هته وژباله ځکه په وخت کې نظر داسې و چې دا باید 2 میلیون شخې چاپ شي یو ډېر انساني پیغام درلود بل دی موږ د کندهار د خلکو هغه میړانه او صداقت او شهامت په نه حل کې دا شپ کې رنګښت دي دا زموږ یعنی ډېر کمل کول دا کار کوي دا دوم بل ناول دی دیوندر لیوان دی ومان سي
دا هم دیوندر لیوان دا د نوم جالب
دیوندر په هرات کې وغار ده په خونه جنگونو کې به جن قومندانان حالت وشدل دا ډېر وحشتناک غرد وحشتناک مرکز و دي د جهادي کوم تنظیم نو په خامو اوس هم و یعنی اوسته جنگونو کې هم د څه ویل هغه څوک چې په جنگ باندې مختدي هغه څوک چې دی ویني رنگ خوند ورکي اغه په خوانی جنگونه کول وسم جنگونه سویل دي کتاب کې دي موضوع باندې راځي دي دي کې یو سړی ده یو په خوانی زور جهادي قومندان ده چې مقصد وایي جنگونه مطلب دی خبره دي کیسه ده شي ده خود دې زوی یو بل قومندان چالت غلش قومندان ده چې غواړي چې ژوند د خلکو په زورولو باندې د زور لاري وکي توپک واخلي او خلکو زوري خلکو پیسې واخلي غلم دا فاینل کې دا نو په دې نیمه دوران کې بیا قومندان سوي ده او د دې بل سړي د دې بل قومندان چې خوړی غسرام کار وو د دې غزوې وسره ولي تختي او بل اخر هغه ختم وایست مصر وجنګ د موسی دغه د وندر غته ویلي بیا کشي په دې کې البته دې راځي چې د بل بل قومندان سره جنګ کوي بیا د لور یو بل قومندان تختي هغه بیا د دې په پیغمبر عمل کوي یالت هغه ور اخلي دغه په خوانی زور جهادي قومندان بل خپل سیز د ویندر غوته هغه ته چې ګوري هغه زوی یا بل دنیا کې دی یعنی هیڅ انساني عاطفه نه لري نه د قومندان دی د زوی دا لري کوشش کوي چې دی راوړي خو نه کیږي بل اخره هغه خلک له نور خلکو سره جنگ کوي ستو جنگونو ته چې بیا په پای کې هغه مړ کیږي په جنگونو کې نو په دې ناول کې هم دغه د جنگ روحیه ده لکه موږ غوښته خبره وکړو چې تاسو بل ته خپل ټولنې دی ډیر مهمه کسانو چرواکو هغه دی فکر سرسریواله معلوم شي تابر جریدلې اتل وجهانو ده ولسی جرګو د غړو د رئیس نه لجن نه شي کوم خبره په افغانستان کې د فساد او د جګړو د غشيانو په ارتباط باندې دی وای وای یو مبتزل سریال ده زموږ په تلویزیون کې چلیږي لیوانه درایې نو دې هغه شو ویني چې دا دغه شي د افغانستان دغه شي د پاکستان دغه شي ما دغه نه ول وسته په دړي کې افسوس مې کوم ملتو ګور زموږ خلک څومره غدي دا مهم خلک راځي دا ته مهم وایي دا کتاب نه ولې چې د افغانستان چې د افغانستان لیوان په کې تر هڅه وی یعنی په دغه کتاب کې زموږ اوسنۍ حالت ډیر ښه انځور شوی دی پکې زه به مې دا کتاب پښتو کې موږ بل مکو څه کې ول ولي کنه
مننه سر ته یو دوه خبرې خو یو خدای ته په یو وخت کې یو دری اثر یا ناول تاسو یادونه وکړئ په یو وخت کې دو ځوانان ژباړلای وو، نو دا خو په حقیقت کې وخت دی ځوان اسی ځای سوی ده، نو باید یو بل اثر ژباړلی وای. او دومره خبره دا ده چې زه نه پوهېږم په دې حیثیت کې نظر څه ده چې پارال دغه زموږ خپلې ژبې دي، دا چې زموږ نه دي زده په دې کې تقصیر زموږ ده. که داسې ناولونه ژباړل شوي وای چې دری ته له نورو ژبو را ژباړل شوي وای، بیا پښتو ته ژباړل شوي وای، د دې به ګټه نه وه ډېره؟
بلې، دا خو ډېر عوامل لري. یو دغه خبره چې تاسو وویل چې
د ځوانانو په حیثیت کې مې څه راته وایه، یعنی د دې لپاره مې یوه لاره په کار ده چې په یو وخت کې دوه ځوانان په یوه ناول یا په یوه اثر باندې بوخت نه شي.
او هغه خبره هم نیمګړې پاتې شوه چې دغه ژمنه موږ سره کړې وه، خو بیا دا کار موږ وکړو، یعنې دری اثر راوړل ډېر او متاسفانه زه نه اورم من دلدلې چې پښتونه دین ژباړل شوي. یوه خبره، بله خبره دا ده چې عمان صاحب د ژباړې لپاره سم یو سیستم په کار ده. موږ یو وخت کې په دې باندې کار وکړو، موږ د ژباړې یو مرکز جوړ کړ او بل دې څوک مرسته وکړي. د ژباړې کلنۍ سیمینارونه جوړ کړو، بیا کلنۍ غونډې مو درلودې او په هلته به یو څوک چې ښه ژباړه به کړي هغه به مډال به ورکوو یا به تقدیراوو. یو سیستم هم رامنځته کړ، ویبسایټ هم رامنځته کړ چې په دې کې باید دا معلومه وي چې کوم اثر ژباړل کېږي، کوم اثر باید وژباړل شي او کوم اثر تر ژباړې لاندې ده. یعنی که یو څوک پوه شي هلته سبسایټ ولاړ چې ووایي یو کتاب غواړي چې وژباړي، دا معلومېږي چې دا کتاب ژباړل شوی. نو دغه سیستم البته هغه چون
کامیاب نه
غیر دولتي و کامیاب نه لنډ بیت وایم، دې ته ضرورت ده دولت باید ته توجه وکړي، زموږ دغه کلتوري ټولنه باید ته توجه وکړي، کلتور وزارت باید ته توجه وکړي. یعنی سیستم رامنځته شي چې څوک دام باید معلومه شي دماغونه څوک دی ولیکواله سره ونه ژباړي، او یو او بل کتابونه ډیر دي او زموږ وخت کم ده، هغه اثر باید راوړل شي چې په درد خوري زموږ د ژبې ضرورتونه چې شي دي او کوم اثر باید راوړل شي. د دې سیستم په کار شي متاسفانه درس په توجه نه ورته شوی، د ماهر دار شي توجه ورته شي.
بل پښتنه مې دا و چې دا ځوانان د داسې اثر راوړل باړي چې دری ته له نورو ژبو یا له انګلیسي یا فرزن له اردو یا له نورو ژبو را له روسي ژباړل شوي، بیا دوی پښتو ته وژباړي، دا به څنګه یې؟ دا خو دواړه زموږ خپلې ژبې دي، یعنی باید دا مزده وای.
بله، ښه خو دا ده چې اصلا باید کڅو کې راژباړي نورو ژبې راژباړي، او حتی نه یوازې د انګلیسي نه، بلکې زموږ ځوانان باید د نړۍ مختلفې ژبې زده کړي، له هالنډي راژباړي، له ډنمارکي راژباړي، له نرویژي راژباړي، له مختلفو ژبو، که نه نو موږ به د دنیا له اثارو سره هم بلد شو. او دا خو وقت لکه تاسو چې وایي چې خپلې ژبې باندې پوهېږو، که نه یو خالبته بیا داسې ځایونه شته چې بلد نه دي، دا اثار هم ژباړلو وړ دي. ما چې کوم مهم اثر نوم اورېدلی دی هغه پښتو کې ترجمه شوی دی، بیا او چې پوښتنه مې کړې ده ډېر لوستونکي هم لرل او کوی ښه خرڅ شوی هم ده. یعنی هغه ته ضرورت شته، خو ښه به دا وي چې موږ نوي اثار راژباړو. مثلا نن اثار چاپېږي په امریکا کې بازار ته راوځي، موږ باید عاجل اوس د انټرنیټ زمانه ده، هماغه خپلې ژبې ته راوژ. نن یو اثر دی نوبل جایزه اخلي، هغه باید عاجل د موږ ژبې ته راوژ باندې، موږ خلک به پې خبرې یو شرط چې مستقیما راوژ باندې نه ده بلې ژبې. دا خو زموږ وجود ده چې یا مزدنې بلې ژبه او یا لاند لاس واش.
په کوم نوی ناول هم کار کوي فکر کوم چې یو څه برخه مو
نه نوی خو نه ده ډیر، ولا پخوا مې کار په کړی وو او بیا رانه پاتې شو، چې په یوه موضوع کې اثر ولیکل شو نور تر څو چې ما تکملاو ډیر اثر پکې ولیکل شو، ښه اثر ولیکل شو. د ما کار یو قسم به ضرورت شو، البته سره لدې شي شکل ته تغییر ورکوي ده، کېدای شي په انده کې کار باندې وکم، خو نوې کار نه دی. یعنی
دا څه ده معرفي خو نه
دا غره دا بیرو وخت کې نه مو ځان مرګي به دې موضوع غوښته ویل کوم. هغه البته په دې نه چې یو طرف دی دا څنګه ده چې شاسي دی اوس مې هغه ته پلیسي شکل ورکړی دی چې دا نور نه فرق کوي چې تر اوسه پښبال سوي دی او چاپ سوي دی، اوسه نه چاپ سوي دی، کتابونه چاپ سوي دی. او دا چې ما کارم هغه نه بل شي چې ګویا نوې کار نه ده کړی بزور وزارت لایما، نو پلیسی دا جالب سوې ده وس او هغه د ما په نظر باندې البته که نور کار پیوشي نو کېدای شي شو ناول.
سار سر تر دې لمخه هم یو ناول چاپ سوې وو، مخکنی ناول مو د څه په نوم په کوم کال کې خپور سوې؟
او ما مخکنی ناول و چې پنځه کال کې چاپ سو، مینه او جګړه نومو، او د افغانستان دی تغتیرو دریل سیزو جګړو دی مختلفو حالاتو یو ډول انځور ونه
سارسه دوه ناولونه مو وژباړل، او د دې ترڅنګ په کیسه موږ ژباړلې دي، تنظیم موږ ژباړلې دي، د دې خپلو تجربو پرانا کې یو څه راته وایسته چې هغه کسان چې ناولونه ژباړي یا د نورو ژبونه مختلف نور آثار را ژباړي، کوم داسې مهم ټکي دي چې هغه باید په نظر کې ونیسي؟
یو خو عمومي ټکي د ټول باندې پیږي چې سړی باید هغه کومې ژبې نه چې را ژباړي په هغې باندې حاکمیت ولري، او په خپله ژبه باندې په هغه ژبه باندې چې اثر ورته ژباړل کېږي په هغې باندې ډېر حاکمیت پکار دی نسبت هغه بلې ژبې ته، او په موضوع کې باید سړی هغه ولري، یو ډول تخصص ولري. البته مشکل تخصص لنګانه مشکلات لرو په هغه برخه کې، متخصصین نه لرو، خو په هغه موضوع کې باید ډېر زیات معلومات ولري. مثلا ما چې ناول ژباړل دی زموږ په ژبه کې ډېرو شیانو ته ضرورت وي، طبي برخه کتاب ته ضرورت وي، د ریاضي په برخه کتاب ضرورت وي، نورو برخو کې علمي برخو کې ضرورت وي، خو کومه برخه کې چې مثلا طبي برخه کې دومره نه بل لکه ناول برخه، نو له یو برخې نه هم باید سړی خبر وي چې ستا موجود دي. نورې عمومي خبرې دي، مختلفې تجربې دي.
او مننه کور مودان.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
په پخوانیو نکلونو کې به له ځینو لوښو سره جادو ملګری و، د بوډۍ جادوګره کنجۍ چې هر څه به ورسره خلاصېده، یا د کوم چا ګوتمۍ یا غمۍ چې په سختۍ به ترلاسه کېده، خو بیا به ډېرې غوټې ورسره هوارېدې. په دې حکایت کې چې وږمه رشیدي لولي، د جادوګرې آینې خبره شوې ده. دا چې دا آینه داسې څه کمال لري که یا، وږمه به راته ووایي.
د کوډو هنداره د اسپانیا د خلکو یوه کیسه. د غرناطي په ټول ښار کې اوازه ولویده چې ځوان پاچا غواړي واده وکړي. دا خبره اول د دربار د نهی تر غوږ ورتیره شوه، ورپسې د ښار د شپې څوکیدارانو ته، او بیا د ښار زړو بوډیو ته وویل شوه. نهی دا خبره هر هغه چا ته وکړه چې د ده دوکان ته راته، او دا هر یوه خپل آشنایان او دوستان خبر کړل. څوکیدارانو چې شپې مالې په کوڅو کې پیرې کولې، د پاچا د واده د خواهش خبره په لوړ آواز کور کور ته ورسوله. دوی دومره په لوړ آواز جار ووهه چې د ځوانۍ په درنه خوب ویدې پیغلې راویښې کړې، او د خیال په ټال کې وزنګولې. د ورځې له خوا بوډیو امساوې راواخیستې، کور په کور وګرځېدې، او پیغلې په غوږ ووهلې چې پاچا خو د واده نیت کړی دی، ځانونه وخوځوئ. دغه وخت یو سوال را پیدا شو چې پاچا به څنګه نجلۍ خوښوي. دا پوښتنه چې به وشوه، نایی به سر وخوځوه و به یې ویل: ولا ډیر په تشویش کې یم، اوس دعاوې کوئ چې پاچا ته د دلشان سره مناسبه نجلۍ پیدا کړم. او د نایی له دې خبرې وروسته بل سوال را پیدا شو چې اوس له تا سره ولې غم دی؟ د پاچا څه کم دی چې بې نایی نشي شل کولی؟ د نایی ځواب دا و: زه په دا ټوله غرناطه کې یوازینی کس یم چې د پاچا د ویښتو د کمولو او د هغه په مخ باندې د لاس وهلو اجازه لرم. دویم دا چې زه یوه هنداره لرم، او دا جادویي هنداره ده. مانا که هر ښځه خپل مخ پکې وګوري، د هندارې په مخ به هغومره داغونه راڅرګند شي لکه څومره ګناهونه چې هغې ښځې کړي وي. خلکو پوښتنه ورنه وکړه: آیا شرط همدا دی چې نجلۍ که له پاچا سره واده کول غواړي، نو اول به په هنداره کې ګوري؟ نایي ځواب ورکړ: هو بالکل، همدا یو شرط دی چې اول به په جادویي هنداره کې ګوري. که یې ګناه او خطا نه وي کړي، سمدستي به یې پاچا ته ور په نکاح کړو. خلکو بله پوښتنه وکړه: عمر څنګه؟ د عمر شرط پکې شته؟ نایي وویل: قطعا نه. هر انجلۍ چې د 13 کلنۍ قانوني عمر ته رسیدلې وي، حق لري چې له پاچا سره د واده کولو آرزو وکړي. خلکو وویل: نو په دې حساب د ښار په زرګونو نجونې د ملکې د مقام د لرلو تمه کولی شي، ځکه د غرناطې په کابو هر کور کې داسې انجلۍ پیدا کیږي چې د عمر 13 کاله یې پوره کړي وي. نایي وویل: بالکل، هر څوک کولی شي چې د ملکې د مقام لرلو ته زړه ښه کړي، خو شرط پکې دا دی چې هنداری ته بخپل مخ ورکاروي او دا به ثابتوي چې ګناه او خطا یې نه ده کړی. دې کې یو شرط خبرې هر چا ته خنده ورويسته. ټولو بس همدا ویل چې اوس به هر پیغله په دې فکر کې وي چې د پاچا ښځه شي، خو عجبه دا وه چې هیڅوک هم نایي ته ورنغلل چې د هغه هندارې ته ودرېږي او خپل مخ پکې وګوري. ورځې تیرې شوې، هفتې واوښتې، خو د ملکې د مقام ګټلو ته هیچ چا زړه ښه نه کړ. ځینو میرمنو به پیغلې هڅولې چې توکل په خدای وکړئ، یو امتحان دی، تیر به شي، نایي ته ورشئ، په هنداره کې مخ وګورئ. خو پیغلو به ځان تېراوه. پاچا ځوان و، ښکلی و او په هر چا ګران و، ځکه هیڅوک یې نه و ځورولي او له هر چا سره یې سړیتوب کړی و. په همدې وجه دا بیخي د حیرانۍ خبره وه چې له ده سره ژوند کولو ته هیڅ پیغله نه تیارېدله. چې هر نجلۍ ته به وویل شول یوه پلمه به یې وکړه، ځینو به ویل چې بل چا ته ور په نوم شوې ده، یو شمیر نورو پلمه کوله چې دا مو عزت نه مني چې نایي ته ورشو امتحان ورکو. ځینو یې لا دا هم ویل چې بیخي د واده نیت نه لري، غواړي ټول عمر مجرد ووسي. څه موده پس د خلکو پام شول چې په ښار کې بیخي واده نه کیږي. اکثرو ظلمو په دې وجه واده ته زړه نه ښه کاوه چې هسې نه په پاچا بده ولګېږي. پیغلو هم خپل مشکلات لرل او ټولو دې ته کتل چې اول د پاچا د واده مشکل حل شي، بیا به د خپلو ودونو غم کوي. د لونو میندو او پلرونو به سړې ساوي ایستلې چې لوڼې یې بخت په لغته وهي. دوی به په خپل منځ کې سره ویل رښتیا چې په تندي باندې لیکلي وي هغه نه بدلېږي، ته اوس وګوره پاچا تیار دی له هر نجلۍ سره واده وکړي، خو زموږ د لوڼو چې نصیب پکې نشته نایي ته نه ورځي، لکه شلې چې وي، لکه چا چې کوري ورباندې کړي وي. پاچا به هر سهار له نایي پوښتنه کوله چې څوک درته راغلی دی او که نه، او د نایي ځواب به دا و چې دکان ته ډېر خلک راشي، دننه وګوري چې آیا بل څوک د هندارې امتحان ته تیار شوي دي، خو چې بل څوک ونه ګوري بیرته په شا لاړ شي، ځان وباسي. پاچا به له ځان سره ویل های های غرناتې، لعنت دې په تا وي چې په ټول ښار کې دومره څوک نه پیدا کیږي چې له خپل پاچا سره واده وکړي. په نورو ملکونو کې خو پاچایانو ته واده کول د ډوډۍ تر خوړلو آسان کار دی، دا زه ولې داسې یم؟ پاچا چې یوه ورځ ډېر بې حوصله شوی و، په نایي آواز وکړ، نایي ته باید خامخا داسې نجلۍ را پیدا کړې چې تر پرخې پاکه، تر ورځ روښانه او تر سرو زرو زیاته وي، داسې نجلۍ چې ستا جادویي هندارې ته د درېدا جرأت ولري. نایي وویل صاحب، دا رنګ نجلۍ چې تاسې غواړئ په ښارونو کې نه بلکې په غرونو کې پیدا کیږي. د غرونو لوڼې تر پرخې پاکې او د لمر تر پلوشو روښانه وي، او دا جرأت هم ورسره شته چې هندارې ته ودرېږي. خو صاحب، هغوی بیا په ښاري نزاکتونو نه پوهېږي، هغوی ساده شپنې دي. پاچا ورته وویل ما پسې ګرځه، یوه را پیدا کړه خو چې په هنداره کې مخ کتلو ته تیاره وي. که دې ته تیاره وه نو ټول درباریان او د غرنا د ټول غټان او د دوی مېرمنې به راوغواړم چې ننداره یې وکړي. ډېر وخت نه و تېر چې نایي له یوې شپنې پیغلې سره له غرونو راغی. پاچا ټول درباریان او د ښار غټان سره له خپلو مېرمنو دربار ته راوغوښتل چې د جادویي هندارې امتحان ته تیاره شوې نجلۍ وګوري او د امتحان سیل وکړي. شپنې چې دومره ګڼ خلک ولیدل وشرمېده او د حیا خولې ورباندې راماتې شوې. دا چې هسې هم ښکلې وه، د حیا په خولو کې ښکلا یو په دوه شوه. پاچا ورته ډېر خوشحاله شو. په مهربانۍ یې ورته وویل نجلۍ، که غواړې زما مېرمنه واوسې نو په دې هنداره کې به دې مخ ته ګوري، که دې خاصه ګناه او خطا نه وي کړې په هنداره باندې به هیڅ داغ راښکاره نه شي. شپنې پیغلې وویل هر څوک په ژوند کې خطا او ګناه کوي، او زه هم تر نورو زیاته نه یم. زه پسونه څروم او پسونه ژبه نه لري چې حال ووایي. ما شاید په ناپوهۍ کې ځورولي وي، خو را باندې ګران دي. ما څرولي، ما پاللي، ما اوبه ورکړي، ما واښه وراچولي او ما له ځناورو ساتلي دي. زه د ملکتوب شوقي نه یم، خو توکل په خدای په هنداره کې مخ ګورم. شپنې پیغلې په هنداره کې مخ ته وکتل، پرونه هنداره باندې هیڅ داغ راښکاره نه شو.
نور انجونی هم زړوري شوی. هنداره مخته ونیوله. هنداره بی داغه پاتې شو. په دې منځ کې درباري میرمن وویل چې د هندارې د جادو خبره دروغ و. دا د هیڅ دا قربان نشته. شپنی خو ویلی و چې نغوري ملکه شي. نو ملکه باید د لویو کورنیو په نورو پیغلو کې انتخاب شي. خو پاچا و نه منله. پاچا وویل یوازې شپنه پیغله و چې د خپلې پاکۍ امتحان ته تیاره شوه. زه له هغې پرته له بل چا سره واده نه کوم. او په دې ډول د غرونو یوه شپنه نجلۍ د غرناطي د دربار ملکه شوه.
نن سبا تر زرو تنو ډیر محصلان د کابل پوهنتون د هنرونو په پوهنځي کې په زده کړو بوخت دي. خو له بله لورې که هنري کارونو ته ګورو بازار یې سوړ دی. افغان نقاشان وایي چې په میاشت کې یوه تابلو هم نه خرڅېږي. په همدې باره کې مې له پیاوړي نقاش او د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي له استاد عبدالواسع همدرد سره مرکه کړې ده. د اورېدلو بلنه یې درکوم. همدرد صاحب، د خپلو مصروفیتونو په حیسه کې راته ووایاست نقاشي مو چیرته ورسول؟
زه تقریبا نقاشي خو کومه، دغه سره مې ټینګه رابطه ده. فعلا د هنرونو په پوهنځی کې په صفت استاد هلته زه درس ورکوم، او دې وڅنګ ته زه د ماسټري پروګرام هم مخته بیایم چې پخپله زه محصل یم د ماسټري، یعنې د تجسمي هنرونو د هنر په بخش کې.
ستاسو په نقاشیو به بیا خبرې وکړو. د هنرونو د پوهنځي په حیسه کې یو څه راته ووایاست چې دې پوهنځي ته به پخوا کلونو کې په اسانه خلکو زړه نه ککاوه. یو څه معلومات راته راکوي چې څو څانګې فعاله دي پکې او څومره محصلین لري؟ ده
په مجموع کې و ډیپارټمنټ فعال دی، سینما، تیاتر، مجسمه، عکاسی، نقاشي. نو په مجموع کې دلته دا فعالیتونه دلته کیږي، ډیپارټمنټونه څه فعال دي. نسبت کم کلونه چې مخکې وه نسبت واغه ته فعلا محصل زموږ حدودا 1500 نفر ته تعداد رسیږي. علاقمندان ډېر شوي.
یوه ټوکه د ملي استاد پکې پخوا به داسې و چې نورو پوهنځیو ته به کامیاب نه سو، بیا به نو ناعلاج راتله هنرونو ته. اوس څنګه دي؟ داسې کسان هم شته دي چې اول انتخاب یې هنرونه وي؟
فکر کوم چې کیدای شي چې داسې اول انتخاب ځینې شاګردان هم ولري. او رالو دې ته چې پوهنځی کې یا د هنرونو په پوهنځی کې درس څنګه دی، سویت څنګه ده، کار څنګه کیږي، نسبت و دغه لسو کلو ته چې کوم تغییرات راغلي دي په نظام کې یا نیمه ډیموکراسي لرو دلته، نو بنان د خپل محصلین او شاګردان دي په خپل نسبتا آگاهي پیدا کړي دي په هنر ته، چون چې دوی ځینې ماجر و نور مملکتو کې لکه پاکستان، لکه ایران، لکه هند، نو دوی هغه ځایونه لیدلي دي، د هغه ځای د هنرمندانو سره کښېنستلي دي، نمایشګاهو ته تللي دي. بنان دوی ته دا زمینه مساعد شوی دي. اوس دوی راځي دلې خپل درسونه وایي، او کیدای شي چې وایي په سلو کې 80% علاقمندان لري. ممکن ځینې په اساس ځینې ملحوظاتو د فاکولته به مختبیایي، خو نو په تدریس سره هغه خلک هم علاقمندان شوي دي.
استاد، کوم ډیپارټمنټ ډېر محصلین لري؟
داسې فکر کوم چې په مجموع کې بیلانس ته په ګرافیک کې محصل لرو، په نقاشۍ کې محصل لرو. ولې چې اوس د نقاشۍ په ډیپارټمنټ کې کار نسبتا ثقیل دی و ګرافیک ته. په ګرافیک کې اکثرا تشریحي دی، عملی کار نسبتا کم دی. او چون چې په نقاشۍ کې تعداد اکثریت تعداد شاګردان عملی کار کوي، نو په هغه حساب سره استاد نسي ورته رسېدلی. نو کیدای شي چې دا بیلانس د ټولو دا یو رقم نه وي.
استادان چې دي تدریس کوي، پخواني استادان دي که نوي دي؟ او بل دا ده چې په دنیا کې خو ډیر زیات تغیرات راغلي دي، تقریبا په ټولو برخو کې، په سینما کې، په نقاشي کې، په نورو برخو کې. دلته وضعیت څنګه ده؟
رالو استادانو ته دا خو یو اصل دی چې دا که موږ رسېدلي دغه حتی د نورو د تجربو څخه موږ استفاده کړې دي. نو هغه استادان چې تقاوت ته نه دي سوق او برحاله دي، کولای سي د غوڅه شاګردان استفاده وکړي، دیسته. او دا خو نو تغیرات یوازې د هنر پارسه کې نه دي، نه دا خو په مجبور
کې چون زموږ باز په هنر د په هنر راته
نو کچیر زدا فکر کوم هنر هغه وخت ساک شلای سي چې امني وخت چې نه امني نو هنر سانه شلای او گرچه پر امنی کې ځینې هنرمندان خپل رسالت ادا کړی دي چې ځینې کارونه کړی دي چې بعد له امنه هم د دې کارونه منحیث دی سند تاریخ نمایشې شو د سیوی دي خلق قضاوت پې کړی دي بیا هم وایم دلته وخت چې امنی اقتصاد شي یو شاګرد سره کولای شي جرزان فاکولټی ته راورسي غیر حاضرې ونه کې خپل مواد واخی او دا د هنر بس شو داس دی چې صنعت سبا چې ست اقتصاد سم ممکن لږ کسان په فقر سره هنر زده کړي هم اکثریت څل اساسه دغه ته درلودل چې د برسونه اخلي زی فرض مثال خپل ماستری اخلي ډاکټر اخلي بل اخر مترکیږي و چې موږ د طرح خبره کوی چې نفر مترکیږي هغه موثر تمامیږي او یو مشکل د فعل زویرم چې زما مبالغه ونه کوم په هغه اندازه چې د شپږ اته کال درمخه یو راشو فعالیتونه کېدل د هنر پیسې کې نسبتاً کم سی وی دي نو ما شګه ولر د ایریږي اته الهته ممکن ټول تور معلومه شي خلک نسیرات لري نور اتبا هم نسیرات لري ځله نسی نو بلان دا شي چې نه یو څه دا مسله یعنی کند کیږي پڅ نو څوک نسی ورته رسې دا هم بایس کیږي د دې چې دا هنرمند یونی کې د فعالیت څخه خپل کم کې
هم درته په دنیا کې خو ډیر زیات نوی مکتبونه را رواج سوي دي او لام نقاشان او په نورو برخو کې د هنر څکار کوي وګوی مکتبونه یا سره غړی او یا نوی رامنځته کوي نو په افغانستان کې دا وضعیت څنګه ده زموږ بیا په مشخص ډول د هنرونو په پانځي کې هغه زړیق سي تودیدی کده نویم تودی سوي
څه داس فکر کوم چې کنوې شي منست راځي دا په دې معنی ده چې نوی افکار اوس برسر سوي دي او کار کوي په ټول ارسو کې د ادبیات پیسې کې ده یی د خلک نسبتا اګاسي دي نسبت په خواته نقاشی د سنتي حالت ته سیو باسو او راسو باسو کو د نور دنیا لکه د زمون سایګان ته ځتللې هند پاکستان ایران ته تاجکستان ته دوی په خپل یعنی د هنر سره قدمی شې دي د نیمه کارونه هم دوی کوي نو زه دا فکر کوم چې انګیزه باید د یو نوی ژوند باسي نو دغه مکتوبونه چې مخ غوس فعلن مطرح دي چې عبارت د مودرن کارونه دي یا وسټا کارونه دي یا په اصطلاح نوې کارونه دي دا زه فکر کوم چې دا تصادفي نه وي ده او دا یو دلیل لري دوی د خپل ټولنې سره سم حرکت کوي نو کچیر داسې پیسې یو کاذب حرکت دي هغه هنر ځای نه نیسي اوس موږ مثلا ټولنې یو خواته زموږ بل خواته لرو
نو استاد اوس څنګه ده د نورونو پنځه کې دغه مکتوبونو تدریسن کیږي شاگردان ور سره بلد دي
تدریس کیږي ځنی کورسونه دایریږي اته ځنی خارجي هنرمندان راغلي دي تل ورکشاپونه نیولې دي نسبت په خواته ډېر نیو نیو کارونه سیوي دي اته په دا ماستریک مش په خپل تراهیر او یو مضمون چې ټول اکثریت کارونه نیو کارونه دي چې ریالیستیک او سنتي کاروڅه بچ سیوي دي خپل افکار او خپل نظر په یو مدل شکل سره راکړی دي شاګردان اوس نسبت په خواته یعنی دوی دا مفهومی هارت چې ژر ورته ورسیږي ژر په حساب دی دغه څه شی واخی
نو منظور مو دا چې دلته مخامخ دا ونه ده او د یو نقاش مو ونه انځور کې وایي مشکل نه دی واخلي
بله
یعنی اوس دا څه کوي چې په اسانۍ سره چې ترڅو خډیر دقت ونه کې ته دا انځور نه څنګه سي اخیسته
یو سوال دغه دی چې د خپل انسان ادیقل ځان ته متوجه
کړي نه یو څو دقیقې مصرف
ساتي او کچیر موږ د ریالیستیک مطلب ته ولاړ شو مثلا دا د کابل غره اسمايي غره زمې شو وینم زما د پاره دي سوي دي ممکن زه وسه ونه وینم قطن او کچیر دا یو سور رنگ ورکو ممکن زور ته متوجه شي دا یو بل فضا یا یو بل احساس ما ته راکې
یا موقعیت ور بدل کې یا رنگ ور بدل که یا هغه شیوه د کار ور بدل کی چې هغه آشنا شي یو څه ناشنا کی
بالکل دلته خبر ده سید چې د خپل د فکر سپیډ پیس اپ یعنی سرعت یا پلی چې شروع کیږي په دغه څوک باید فکر وکړي یعنی موږ زدا سي ته یو هدف پرې چې زګورم د خپل ټولنه دوی ستی تیریج درشت هر شی د ځان مفهوم لري کچیر موږ غواړو چې د نور دنیا سره ا دې خل ځان برابر کو نو په ټول بخشو کې د علم په بخش کې، نو هغه سي د هنر په بخش کې، خپل هنر د علم سره څنګه څنګه دغه سي قدم شي دي او بل اخر د حرکت مې سره غلي دي. دوی د ځان لپاره د نور دنیا د ځان لپاره هدف لري چې موږ دغه شی ایجادو، دغه شی کارو، دغه شی په حساب خلکو ته په نمایش شدو، زموږ دغه هدف دی. هغه سره یو حرکت دی او فعل به دی او اثر دی. نو د فعلي ټولنې دپاره چې موږ څنګه د خپل کوڅې ګورو، د خپل سړکونه ګورو، د خپل سنتي کورونه ګورو، د خپل اجتماعي فرهنګي وضع ګورو، هنر څه کولای سي په دې حصه کې، د هنر ماموریت فکر کوم دغه شی به چې څه کولای سي، څنګه چې موسیقي مثلا موږ یو حماسي سندره لرو، دا خپل سره بازان لپاره مؤثر دي، کیدای شي نقاشي هم، کیدای شي چې یو صحنه د تیاتر هم، کچیر داسې چې موږ تقلید وکړو د نور هنرونو څخه او ټولنې بلې خواته ځي او آرټست چې پر هغه لار ځي، نو هیڅ اثر نه شته. یعنی د خپل دغه ماموریت غلط دی. زه خپل ځان ارضا کوم، زه باید څه ولرم نور خلکو ته چې بالاخره د خپل هنر څنګه اثر گزاره سي. بالاخره په افغانستان کې چې فعلا جنگ دی، مشکور ده او فعلی حالت او وضعیت، موږ څنګه په حساب انګیزه ورکړو خپل شاګردانو ته چې بالاخره ستاسو وظیفه دغه شی دی، ستاسو رسالت دغه شی دی، هنر داسې کار کوي، داسې مطرح کوي، داسې نور شاګردان هم تاسو داسې تربیه کوي. نو زه فکر کوم چې باید د هنر په ټولو بخشو کې باید چې هدفمند کار وسي، مبتذل دي نه.
استاد، څو کاله مخکې ما ستاسو تابلوګانې کتلې دي، البته ستاسو د کار شیوه چې ده په هغه وخت کې له نورو نه متفاوته وه. یعنی هغه څه چې اکثریت افغان نقاشانو چې ما لیدلي وو په ګالریو کې یا په مرکز د فروش کې چې دوی ایښې وې، له هغو سره ستاسو کارونه متفاوت وو. یو څه د دې خپل کار د دې شیوې په حصه کې م راته ووایاستئ چې تاسو د کوم مکتب پیرو یاستئ.
زه خپل کارو ته چې راسم، یعنی زه د خپل حالات ته چې ګورم، د خپل روحي وضع ته ګورم، د خپل افکار ته چې ګورم، زه و دره کړی یم دغه ته چې زه باید نوی کار ولرم. یعنی ما کم تقلید نه دی کړی د نور آرټستانو څخه. موږ یو نمایش درلودې په ایران کې، مالته د آرټستان ته وویل اکثره مالته دا نوي کارونه وه، مال تاسې د زما کارو ته څه نوم ورکوئ؟ وستا کار مدرن بومي هست دی. ما زه ډېر خوشحاله شولم. نو فکر کوم چې دا خپل یو مکتب چې څوک تعقیبوي، که چیرې په اول کې شروع کوي، دا نو په دې مفهوم نه سو چې هغه مکتب زه کولای سم چې مکتب وو. باید هغه مکتب، هغه ټکنیک، هغه د دوی طرز د کار، هغه د دوی چې څه په سپیډ کار کوي، آرام کار کوي، کم رنګونه کار کوي، ته باید دلته ځان پوخ کړي. نو باید ته کولای سې چې ځینې خلک چې موسیقي اوس کولای شي آوازخانې وکړي. نو دا هم داسې ده. نو که زه چیرې وایم چې زه هم پرسونستان څخه متاثر یم، یم، اما پرسونست نه یم، په دې دلیل یم زه پوخ شوی نه یم. که چیرې ما هغه رقم تجربه، هغه رقم رنګونه مې مراعت کړل، هغه رقم سپیډ او سرعت ما درلودل، نو زه کولای شم چې یو پرسونست اوسم. دا یو مسله چې د ټکنیک د کار کېږي. بل مسله دا دی چې دا خپل افکار، دا خپل ستا فکر څونه فلسفي دي، ستا فکر په دنیا کې د نقاشي څونه درکړي، ستا فکر څونه د نورو آرټستانو سره آشنا دي، څونه د خپل احساسات نږدې ویني د نورو آرټستانو سره. هدف مې ممکن تر یو حد پورې د افغاني آرټستانو سره، هم اکثریت د بیرونی آرټستان څه دي، چون چې نقاشي خو نو که څوک تاریخ را وخت سلسله را واخلي، موږ هم فکر کوم دا د قرن 16 مخکې دی خو اکثر هنرمندان دغه څنګه څه متاثر دي. زه په خپل هغه مدرن کارونه کوم، اوس فعلا یعنی کې مصروف یم، یعنی کې کارونه مې زندبل شوي دي او هغه سلسله زما د کارو. نو زه په هغه شیو مخته ځم، لا کوشش کوم چې کارونه مې ډېر په اختصاري او ښه بیان او ښه مفهوم ولري.
استاد، تر اوسه په مجموع کې څومره تابلوګانې جوړې کړې؟
کوم وخت چې زه نقاشي ته تشویق شوم راغلم، یعنی کوم وخت چې زما اثر یا په حساب نقاشي مې مؤثر و، خلک اخیستله، خوشاله، نمایشګاوي ته تلله، لازمه کارونه حدود 10,000 رسمونه به ما کار کړي نقاشیانې.
تر ټولو ش تابلو مو چې په لوړ قیمت خرڅ شوی ده کومه تابلو و؟ او
مثلا شل کال در مخز ما احساس بیلو په هغه چوکاټ کې، هغه احساس مې خوشیدل، یعنی هغه زنه ردوم، ممکن هغه زما استاد د فعلی حرکت دا په دومه ده کې ممکن زبل رخمبل احساس مې دا د هر وخت کار ز تقدیروم، ول چې خپل زما استاد نرالو ودی ته چې فروشات ولن زو تقریبا 2000 3000 5000 زر $500, $200, $100 نو د سی کارونه په سوي دي
ډیره مننه استاد څومره نقاشان اوس فعلاً کار کوي د کابل
پاکستان ممکن شل کسي دیش کسي
کور دی ودان استاد
تشکر تاسو تشکر